بشیر د افغانستان سیمی او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوری ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. ارګ په یوه خبر پاڼه کې وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلی چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له شلو نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 ته لوړ شو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات شوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په کورونا ویروس د اخته کسانو د تشخیص د طبي پستو یا کیټونو له کموالي سره مخامخ دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 ښارونو کې به 4 ورځنی کاري بندیز نافذ کړي، او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې 4 کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیری ولسیزه کې تر بل هر وخت کمه سوې ده.
خبرونه مو لاند توګه باندې واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې واوري او بیا ولولي. ورزو بلخ ته په بلخ کې د کرونا د پیښو د تثبیت آزموینې په ټپه درېدلې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د امکاناتو د نشتوالي په خاطر د کووید-19 ناروغي د تثبیت آزموینې د ولایت کې نه کیږي. په دې اړه مجیب الرحمن حبیبزی له بلخ راپور را لېږلی او تر هغه وروسته به بیا روغتیا د ژوند شتمني خپرونه خپره شي.
په بلخ کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت کې د کورونا وایروس خپرېدا چټکه شوې ده او په کووید-19 د خلکو روغتي کېدل مخ په زیاتېدو دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر خلیل حکمتي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت کې د ټول شمال په سطحه تر ټولو ډېر د کورونا وایروس مثبتې پیښې ثبت رسېدلې دي او تر دمه 240 تنه په بلخ کې په کووید-19 اخته دي. هغه وویل چې د تیرو 20 ورځو په جریان کې په کورونا وایروس 4 تنه اخته کسان مړه شوي او یوازې د 2 تنو روغتیایي حالت بیرته ښه شوی دی. په ټولیز ډول بلخ کې پر 350 تنو د کورونا وایروس د تثبیت آزموینې ترسره شوې دي. د بلخ د عامې روغتیا ادارې مشر وایي چې په کورونا د اخته کسانو د درملنې او قرنطین لپاره د 260 بسترونو په ظرفیت 2 روغتیایي مرکزونه ځانګړي شوي دي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو پیښو ته په کتلو سره بسنه نه کوي. هغه همداراز وویل چې په مزار شریف کې یوازې د کورونا وایروس د آزموینو لپاره د PCR یو ماشین شته چې په 24 ساعتونو کې د 15 یا پیښو د تست وړتیا لري او اوس مهال د لابراتواري کیټونو د نشتون په دلیل فعالیت نه کوي. هغه زیاته کړه
روز میشه که ما تست نداریم. متاسفانه کیتای تشخیصی ما تمام شد، به حدود 200 بستر فعال است و ظرفیت عدید داره که 300 بستر بلند برده شود. یقینا که به هیچ عنوان جوابگوی نیازمندی های ولایت بلخ نیست.
د چارواکو په خبره چې روغتیایي سپارښتنو او د حکومت لخوا لګیدلو بندیزونو ته د خلکو بې پامي دغه ولایت کې د کورونا وایروس خپرېدل چټک کړی دي. په همدې حال کې له بلخ څخه په ولسي جرګه کې د خلکو استازي د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړي چې دغه ولایت کې د کورونا وایروس د پیښو د تثبیت مرکز ته لا زیات امکانات برابر کړي. په ولسي جرګه کې د بلخ استازي ګلرحمن همدرد وایي چې دغه ولایت کې په کووید-19 ډیرو اخته کسانو روغتیایي آزموینې نه دي ترسره کړي او یا هم ورته دا امکانات نه دي مساعد شوي چې خپل تست ترسره کړي.
باید تست وشي او د ارقام دقیق معلوم شي او موږ مشخص سیمه قرنطین شي. په کار داره چې تعداد تستونه زیات شي. که چېرته تست ونه شي د دې شیوع پراختیا ډېره زیاته ده.
تر دمه په ټول افغانستان کې څه باندې 1,000 د کورونا مثبتې پیښې ثبت رسېدلې دي چې له امله یې 16 تنه مړه شوي دي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
دلیا مهربانه خدای په نامه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلې اومنه. هیله ده چې روغ و سلامت او خوشاله اوسئ دوستانو. بیا هم روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ده او زه تمنا وحیدی له تاسو سره یم. دوستانو تاسو نه هیله مې ده د خبرونه تر پایه زما ملتیا او کې خبرونه کې برخه واخلئ. که کومې پوښتنې لري کولای شئ خپلې پوښتنې هم مطرح کړئ. دوستانو نن په خبرونه کې مو موضوع ټاکلې ده تور زیړی یا هپاتایټس بی. دغه مو د خبرونه موضوع ده او موږ سره به په خبرونه کې د خبرونه په لومړۍ برخه کې به ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی به موږ سره په خبرونه کې وي او د خبرونه په دویمه برخه کې به ډاکټر حافظ الله عمر خیل به خبرونه کې موږ سره ملمه وي. که تاسو کوم پوښتنې لرئ نو کولای شئ چې خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحبان به تاسو ساسو د پوښتنو ځوابونه حتما درکړي. نو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د تلیفون په کرخه کې موږ سره ډاکټر عبدالمنان خوشحال صافی دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم. زما غاوري تاسو.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام. څنګه یاست ډاکټر صاحب؟ خاص دی
الله فضل تاسو خاص دی.
مننه کور آباد. خوشاله اوسئ. او بخیر ډاکټر صاحب چې تاسو وخت مو ونیو او یو څو دقیقې موږ ته ځانګړی کړئ.
مهرباني ده زه تاسو خدمت
کې. ها ډیر زیاته مننه. نو ډاکټر صاحب د خبرونه په سر کې کوم ته دا وایي چې تور زیړی یا هپاتایټس بی څه ډول ناروغي ده؟
ها بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته استاذ طریقه خپل ټول اوریدین کو ته خپل زبینې او بزرگ تعالی سلامونه احترامات تقدیم کوم. خدای وکړي چې وکول شي استاذ خدمت کو.
علیکم سلام. علیکم سلام.
مهرباني. دا مرض چې کوم تاسو یاد کړئ هپاتیت بی زموږ په خلکو کې په نامه د تور زیړی هم مشهور ده. دا زخل خود ځان یو نمبر ته یې خېره علمي نه ده. ما اوس مسما شو د خلک په دې نام پیژنې. نو ارزو کوم چې اصلا د خپل اول د وایروس چې اوس نور مرزونه وایروسي شایع شوی دی او خلک ورته ډېر ختم دي. دا په قدیم روم کې اول ځل لپاره په قبل میلاد کې د میلاد نه د وړاندې د استلاره مسته شو شالته د زهر په نامه استعمالوله. نن د زهري مواد ته وایروس ویل یعنی به په نوم پیړې کې چې پلان ډول تاسو ارزو کوم د هغه مایکرو ارګانیزم یا هغه واړه کوچني موجودات چې حتی په ساده مایکروسکوپونه هم د لیدلو وړ نه دي د الکترون مایکروسکوپ واسطه د لیدو وړ ګرځي. دغه ژوندي موجودات چې په داخل د ژوندکو یا حجراتو کې د سبب د انتقال د مرض کېدل دي ته ویروس ویل. هپاتیوم په لاتین کې زیګر یا ینه یا جګر ته وایي. او هپاتایټس چې شو په لاتین کې دا زخم د عضوي ښیي تقریبا 15 ده. یو ای ده بی ده سی ده چې دا سی ته پخوا نن ای نن بی ویل یا نه ای ده نه بی ده دا ویل اوس په نامه د سی ا دي. او بلې ډی یا دلتا په نامه یادي ده 15 نه وایي ای په نامه. گرچه دوه نور هم په کتابو کې ذکر راځي په نامه د جی او ټی ټی یعنی چې ونه وشي چې هغه بیا سبب د التهاب نه کیږي. تروس تثبیت شوی نه ده چې هغه نوع د جی او ټی ټی سبب د التهاب د کبد کیږي. کنه عربي کې جګر ته یا ځیګر ته کبد وایي. اما بیچ ده تر دته سیروم هپاتیت هم وایي. دا بو په دې خاطر چې تر څو چې د جوړ یا د روغ انسان وینه د ناروغ انسان د وینې سره په تماس راي نشي انتقال نه کوي یعنی سرایت نه کوي او نو بل ته صرف د وینې د تماس په وسیله انتقال کوي.
بله بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. لته سخه دوستانو کتا سو غړی چې ډاکټر صاحب نه کوم پختنې لري خپل پختنې مطرح کوي نو کولای شي چې موږ سره اړیکه کې شي. زموږ ټلیفون شمیرې دي 0999 45 30. بل شمیره هم لرو 0900 825 55. دغه مو د ټلیفون شمیرې دي که کوم پختنه لري زموږ د خبرونې موضوع تور زیړی یا هپاتایټس بی دي نو په دې برخه کې که پختنې لري کولای شي چې خپل پختنې مطرح کوي. نو ډاکټر صاحب که تاسو اجازه وي واړی کا به واخلو او دغه واړی کا کړئ. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام وحیدی خور. سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب صفیقا الهدی ورداګم دی ورداګو د چاکتی ولسوالینه.
علیکم سلام. زمونږ سلامونه هم منه مننه کوم تاسو نه. نو تاسو مهرباني که کوم پختنه لري
مننه. اول خو پختنه د محترم ډاکټر صاحب نه دغه چې دغه تور زیړی په څو ډول دی او هغه کسان چې په دغه زیړی باندې هم د مبتلا کی کله کومه تلای څه پوه شي چې زه په دغه تور زیړی باندې اخته شوی یم کوم علائم په وجود کې رسي او بل هغه نورو پرتو سیمو کې چې په دغه مریض باندې څوک مبتلا کی په تور زیړی باندې نه وه چې لاسرسی کلینیک اوسه پخونې ته ونه شي ځکه دا سیمه شته چې هلته کلینیک اوسه پخونه ډېر کم بوتی هغه یې کوم نه وه هغه نه استفاده وکړ کوم نه وه رزونه استفاده وکړ چې دغه مرض نه علاج پیدا کړو.
تاسو نه هم مننه کور آباد خوشاله اوسئ. تاسو ته به ډاکټر صاحب ځواب درکړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زما هغه غوري تاسو زمونږ د ورور پښتنه د لودله د تور زیړی د نو پاک لای ویلې دغه خو تاسو مخکې ځواب کړله دغه پښتنه. نو اوس به دغه نخو نخانو ته را شو چې د تور زیړی علایم یا نخې نخانې څه دي؟
هو دا ورور ته پښتنه ما واورېدل. اول خدا چې ده هدف باندې که غلط پوښنه مې که چېرې هدف د هیپاتیت د انواو نه یې یا د ځیګر د التهابي ویروسي افاتو د انواو نه یې خو ما تشریح کړه. ورته مې وویل چې ABCDEG او TT دی.
بله بله دا خو تاسو تشریح وکړه.
دغه پنځه نوای چې دی دا سبب د ځیګر د التهاب یا زخم مرتد شو له التهاب یا بل اصطلاح د عربي ناخسته شوی چې لهب ته وي لهب د اور لمبې ته وي. په ابتدا کې چې کله د ویروس د وینې د سیروم د طریقه د انسان وجود ته داخليږي کوم خاص نښې نښانې نه لري دا او کله چې حتی دا یو مرحله د مخفي لري تقریبا څلور هفتې په شاوخوا کې دغه مرحله کې هیڅ تغییرات مریض نشي احساسولی او ډاکټر هم پرې نه پوهېږي ځکه چې کوم نښې نښانې نه ورکوي او دا حتی کېدلی شي چې تر څو میاشتو پورې په داخل د کبد یا ځیګر کې هلته پاتې شي غیر فعال شکل باندې سبب د تولید د کوم خاص مرض نه کېږي او سبب د تغییر د علایمو هم نه کېږي. خو کله چې کدا په فعال شکل یا اکتیف شکل په ځیګر کې واوښته او داخل د ځیګر کې التهاب او تخریبات رامنځته کړل بیا نو دلته نښې نښانې فرق لري. په ابتدا کې مریض خسته کسل او ناتواني احساسوي او اشتهای خرابیږي ډنګریږي او کله ناکله پکې د زیړی نښې هم څرګندېږي. خو شي خواته په ټټر کې یا سینه کې یو دروندوالی ناراحتي او نارامي احساسوي کله نا کله 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 ورسره تبه هم مریض لري. خو ځاندردي کسالت خستګي ناتواني ظوفیت دا ښې نښې دي چې په مریض کې رامنځته کېږي. وروسته نو بیا د دې نښې نښانې ډېر دي چې هلته بایددي کېږي چې ځیګر خراب کړي د ځیګر وظایف خرابېږي او د ځیګر وظایف چې کله خراب شو نو هلته نظر په مرحله د تخریباتو بیا نښې نښانې فرق لري چې دا ډېر لوی بحث دی.
تاسو نه ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تاسو ویلي چې ډېری وخت دغه تور زیړی یا هپاتایټس بي په دوه رقمه وي غیر فعال او فعال. په کوم حالت کې دغه تور زیړی فعال کیږي او په کوم حالت کې غیر فعال پاتې کیږي؟
هو نو دا په مختلفو حالاتو کې فرق لري. په دې پورې فرق لري چې ویرولانس یا اندازه د مداخلې د ویروسونو څومره ده قدرت تولید مرضی سمره ده او
اها ډاکټر صاحب بخی دغه تاسو خبر ته به ورسره راشو اوس یو اوریدونکو لرو اوریدونکو به وخت به ترګرز تاسو خبر ته بلی سلام علیکم
وعلیکم تمنا وای دی خور سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو مې علامه سلامونه وړاندې کوم
علیکم سلام زمونږ سلامونه هم منه تاسو نوم کوم زین امریکانی ولې
تاسو دایمي اوریدونکو تاسو دایمي همکار قاری صاحب پښتون جوزګان
اها قاری صاحب تاسو خیر اغلاس یم په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پښتنه لری
او خور چې پښتنه شه خامخا پښتنه نور چې څنګه درته وښتم پښتنه نه اوله پښتنه نه ډاکټر صاحب صدا ده دغه تور شړی د انسان اول د انسان د بدن په کومو حجراتو کې پیدا کیږي بار اول څه پیدا کیږي او دومره پښتنه نه ده چې دا پښین پرم تعلق لري یعنی په کوم شین یا په ډیر شین یا په فلور شین پښتنه ده شین او دوه تریمه پښتنه نه ده په نورو کې ډیر پیدا کیږي که په شوزو کې او خلک د شي په نرم پښتنه نه ده خلک وایي وای دا تور شړی که وقایع نشي دا وی پر سرطان باندې اوري بر تر کومه ځای واقعیت لري آیا واقعیت لري چې نه لري
تاسو نه ډیر زیات مننه تاسو پښتنه به تاسو ځواب شي مننه تاسو نن په مخه ده خوشاله اوسئ مهرباني ډاکټر صاحب تاسو کولای شئ خپل خبرو ته دوام ورکړئ
او د دې ورور خبر ته جواب هم کومه
ده اول به هغه د فعال او غیر فعال د تور زیړی پاک لبا تاسو څخه وورو بیا به ورسره راځو د دې ورور پښتنو ته
نو هغه مې ارزو چې د تر یو وخت د پدې پورې لري چې د خپل اندازې د مداخله د وایروس یعنی په کوم مقدار ویرولانس د توې چې څومره ډیر د انسان وجود ته داخليږي بیا الته د دې د تکثر اندازې څومره ده نه کثرت کې دیږي کله خپل وایروس زیاتیږي او په دې پوری چې دا قدرت د تولید د مرض سمره ده بیا په زمن کې خپل د میزبان یا قربه انسان یا ناروغ ته چې دام داخله کوي د هغه د وجود مقاومت سمره ده تشخیص مقدم شوی که مؤخر شوی یعنی زر تشخیص شوی که په تشخیص کې زند راغلی ده او په دې پورې اړه لري چې د علاوه د دې هپاتیت ځینې نور کوم امراض په وجود کې لري که نه لري نو په دغه اساس باندې اندازه د تولید د مرض د دې وایروس فرق لري خو په هر حال کله چې هلته په فعال شکل به تبدیل شو نو چون سبب د التهاب د ینې یا د کبد یا د ځیګر ګرځي او دغه وظایف خرابوي او وظایف اساسی ډیر زیات په تواوت کې د ین یا جګر ته فابریکا د وجود وي
bale bale تاسو نه ډیر زیات مننه اوریدونکو ډیر زیات دی او د ټلیفون په کرخه کې ټول پته مپاتې دي چې پښتنه خپل مدرکې bale سلام علیکم bale سلام علیکم زما غاورې تاسو
السلام علیکم نبیولا زبلای د زبل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدم چې دا وس غزنه تمنا دي
تاسو ته خرغلاس ما د خیسه غزنی نه مهرباني که کومه پښتنه لری
مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلام په احترام او پرسنه می همدا ده ډاکټر صاحب محترم د تور زیړی ځینی علامه همدا سي د یو کس چې چرته یو کس مبتلاوي د هغه کس او جلد تور وي نو دا چې کیدای شي یو مریض په تور زیړی مبتلای او رنګ او جلد یې نه تور دا چې کیدای شي که چیرته یو مریض غفلت وکړي زر د دې مریضي پاتله دوا ونه کې څومره له سوزو سره بیا مخامخ کیږي څومره خطرې ده او بل آیا واکسین لري مننه
تاسو نه ډیر زیات مننه کوم تاسو پښتنه ته به ډاکټر صاحب حتمان جواب ورکړي ډاکټر صاحب زموږه غاورې تاسو
د دې خلک سلام تو علیکم او مرز چې تور زیړې ورته وي دا معنی دا نه ده چې د انسان د جلد رنګ تور اوړي د څه شی نشته خورکی د رنګ جلد کې تغیر ممکن زیړ اوړي په دې کې هم ځکه چې د جګر التهاب کیږي او سپرایي مواد چې رنګ زیړ دی او بیلروبین په نامه یو ماده ده د هغه معنی هم دا زیړواله ده نو هغه په وینه کې ګډیږي د اسی جلد زیړ اوړي په ټول اشکال د هغه کې اما په دغه بي کې څه ده دا اکثر تغییر د رنگ د جلد نه راځي، کله ناکله تغییر د جلد راځي، اما په هیڅ وجه رنگ د ناروغ په دې کې تور راوړي چې دې ته تور زیړی نومیږي. دا یو غلط اصطلاح ده چې عامه شوې ده، تور زیړی سببونه.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب اوریدونکی لرو په لیکه کې. بلې سلام علیکم. هلو سلام علیکم، زما غاوري
ټول بخیر.
مننه تاسو ښه یاستئ، تاسو نوم کوم زینه مړی کنی ولې؟
مننه زاندې و شي. سلام ډاکټر صاحب محترم، ته ودا ټول قدر مونږ کړو کوم کوریدم کو ته چشمن ترخیل کابل ولایت نه.
ها ترخیل صاحب مهرباني کا کوم پختنه لری؟
مننه ډاکټر صاحب، نو خو می پختنه ده د تور زیړی پاک لباندې، دا تور زیړی کې یو چا کی و سیږي او هغه یعنی نورمال لا تراسی غیر فالسی بیرتا د راجوند کیدو یا دا فالکیدو چا تمرا دا بل دا د مور نه ماشم تا انتقالی جا یا د شیدو ور کول لارینا صحیح کی نسی د دې طریقه دا پښتنه می ډاکټر صاحب نو
تاسو نه ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو پښتنه ته جواب درکې. ډاکټر صاحب زما غاوري پښتنه مو واخیسته، که زه تاسو ته تکرار کوم دوباره.
نه نه پوښو په وایم ورته.
ها مهرباني،
زما سلامونه احترامات دې مو منی په خپل حضور کې، او بعد سلام زینه دا ورور ته وایم چې یو خدا چې د دې د هپاتایتس په صورت یې مو مستمر زو دې وایم چې ای چې دا دا د شیدو د طریقې منتقال کوي، که ماشوم په غي کې نشي مور د دې نه منتقال کولای شي، اما بي سي دا چې دي ما مخکې عرض وکړ چې دا فقط په هغه صورت کې چې د ناروغ وینه د روغ سړي د وینې سره په تماس راشي انتقال کوي، او د هغه د لارې هم کېدلی شي د جنایني مرحله کې هغه وخت چې ماشوم د مور په نس کې
دی
هم کېدلی شي انتقال شي. او بل سوال د دې ورور دا و چې کچېرې یوارې څوک خشي بیا اخته کېدو چانس شته کنه؟ هو وروره، هغه چې غیر فعال شوی دی هغه خو د منځه چې لاړه هغه لاړه بېرته دا مریض ښه شو خلاص، او بیا کېدلی شي چې بیا یې واخلي. یعنی دا داسې نه ده چې یو چا یوارې واخیسته نو هغه معاف شو مري، که چیرې بیا د وینه د ناروغ د وینې سره په تماس راشي بیا کېدلی شي.
مننه ډاکټر صاحب، که دا راته ووایاست چې هغه دوستان چې مثلا تور زیړی لري او فعال هم وي، د څه رقم خوړو څخه باید استفاده وکړي چې ورته ګټور تمام شي؟
هو خواړه خو تر ډېر حده پورې ډېر زیات ارزښت نه لري، خو بیا هم مهمه ده په دې چې ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې موږ تاسو چې ټول خواړه خورو دا د کولمو نه جذب کېږي، اول ځیګر ته هلته ځیګر په دې باندې کار کوي، یعنی هغه تصفیه کوي پاکوي استقلاب ته رسوي ضروري مواد وینې ته ورکوي وینې تقسیموي ټول وجود ته، غیر ضروري خپله ډیپو کېږي په داخل ځیګر کې، یو ګودام دی، دا د ګودام حیثیت هم لري. نو اوس که چیرې موږ او تاسو هغه غذایي مواد چې دغه هضم ثقیل یا دروند دی یا سخت دی هغه استفاده کوي، نو ځیګر مجبور دی ډیر کار وکړي، او هغه خپله ناروغ دی. لکه د ثقیلوالی یا درووالی د غذا په دې پورې اړه دی چې موږ تاسو په غذایي موادو کې درې اساسي منبع لرو، درې غیر اساسي. اساسي کې پروټین دی، شحمیات یا غوړ مواد دي، او قندیات یا کاربوهایدریت دی. غیر اساسي اوبه دي، معدني مواد یا منرالونه دي چې لکه کلسیم، پوټاشیم، منیزیم، سودیم، دا دي، او ویټامینونه. دا د ټولو ژوندیو موجوداتو د ژوند اساس په همدې شپږ شیانو ولاړ دی او د همدې نه جوړ شوی دی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، زمونږ لومړۍ برخه همدلته پای ته رسیږي. تاسو نه ډیره زیاته مننه، کور آباد، خوشحاله اوسئ. دوستانو یوه لنډه دمه اخلو، وروسته له دمې بیرته راګرځو.
روغتیا د ژوند شتمني، په همدې خبرونه کې واورئ.
دوستانو بیا هم تاسو ته خیر اغلاست. ما روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده. اوس هم د خپرونې دویمه برخه ته راورسیدلو چې په دغه برخه کې به موږ سره خپرونه کې ډاکټر حفیظ الله امرخیل وي او د تور زیړي پاک لپاره موږ ته ځینې معلومات موږ سره شریک کړي. ډاکټر صاحب د تلیفون په کرخه کې موږ سره شته دی. ډاکټر صاحب سلام علیکم، زما غږ اورئ تاسو؟
وعلیکم السلام، او مننه خو دې تاسو غږ اورم. له هر څه نوړاندې تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو له لارې نه د ازادۍ رادیو ټولو هیوادوالو اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ ټول هیوادوال د کووېډ 19 یا د کرونا د ناروغۍ له نړیوالې وبا په سبب د قرنټین شپې ورځې په خیر سره تېرې کړي، او هغه وطنوال مو چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي، خدای دې دوی ته عاجله شفا ورته نصیب کړي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب محترم، تاسو نه هم مننه چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکو. دې ورځو کې تاسو ډېر زیات مصروفه هم یاست، خو بیا هم مو تاسو خپل د وخت څخه موږ ته یو څه وخت راکو. ډېره زیاته تاسو نه هم مننه کوم. نو ډاکټر صاحب محترم، په دې ځینې پایل وکړو چې په افغانستان کې موږ او تاسو د تور زیړي لپاره د تداوی لپاره البته څومره امکانات لرو؟
مننه تاسو ته، خو بهتره معلومه ده چې یو له هغې هوادونو نه ده چې هغوی د پرمختګ په حالت کې ده، او د طب په برخه کې په دې کلونو کې زیات پرمختګونه رامنځته شوي دي. له هغې جملې نه هم د تور زیړي یا د هپاتایټس بي وایرس په هکله هم ډېر کارونه شوي دي، او لازم امکانات اوس په افغانستان کې وجود لري چې دا تداوي د دې تداوي او د دې په تشخیص کې رغنده ګامونه پورته کړي. چې د دې مثال موږ خپله په کابل کې یو خاص روغتون جانتانی روغتون ده چې هغه د خپله د هپاتایټس بي یا د تور زیړي د ناروغانو په درملنه او تشخیص کې مهم رول لري، او ټولنې ته د تخصصي کادرونه او تخصصي اشخاص د ډاکترانو معرفي کوي، او صدا په ټولو شفاخانو کې توظیف، او هر شفاخانه یو بخش جانتانی لري چې هغه د تجرید په حالت کې هغه مریضان چې په هپاتایټس بي باندې اخته وي درملنه او دغه خدمات وړاندې کوي.
د دغه ناروغۍ د وقایوي تدابیر کوم یو دي؟
مننه. وقایوي تدابیر د دې ناروغۍ په حق باندې ډېر دي. د جملې نه کولای شو چې واکسینونو ته اشاره وکړم. واکسینونه هغه برخه د درملنې ده چې کولای شي چې ابتدا د تولد نه د خپل خوشبختانه د دې لپاره واکسین جوړ شوی ده چې هغه په 1902 کې تطبیق شوی، او لږ نه راته وروسته کې ډېر واقعات د هپاتایټس د مخنیوي لپاره توصیه شوي دي. علاوه له غنه د دې د مخنیوي لپاره موږ کولای شو چې د حفظ الصحه په مراد کول سره حفظ الصحه خپل وساتو، نوکانو لاسونو مینځلو، د مختلفو مثلا د نایګانو یا نایانو ته ورتاګو د غوی د مخنیوي لپاره موږ کولای شو چې لپاکو چړو لپاکو ستنو د تطبیقاتو نه استفاده وکړو. همدارنګه موږ کولای شو چې د انتان د مخنیوي لپاره د پاکو او د ټیسټ شوو هغه وینه چې هغه د بلډ ترانسفیوژن په نتیجه کې ناروغانو ته انتقالیږي د هغو د مخنیوي لپاره ټیسټ اجرا کړو چې تر څو هغه کوم وینه چې د هغه نه مطمئن شو چې دا خپله هغه نه لري په مکروب باندې ملوث ونه ده. همدارنګه موږ کولای شو چې د نامسؤله جنسي اړیکو له تر سره کولو نه مخنیوي وکړو، چې کولای شو چې د دې لپاره له دې فاميلي پلانینګ یا د مختلفو کنډمونو نه استفاده وکړو، یا دا وي چې څوک په دې ناروغۍ باندې اخته وي هغه خپله وجداني مسؤلیت وګڼي او له داسې اړیکو نه مخنیوی وکړي چې خدا نه خواسته د بل چا د ناروغۍ سبب ونه ګرځي. همدارنګه د دې ناروغۍ په مخنیوي کې د کوم کسان چې د وخزې په واسطه هغه طبي پرسونل چې د پچکاری او د وخزې په واسطه باندې په دې ناروغۍ باندې ملوثکی کې کولای شي په اولو مراحلو کې د دې مخنیوي لپاره په شفاخانو په ځینو مراکزو کې د دې لپاره ایمونوګلوبولین ورته زرخ کیږي، او هغه د دې په په درملنه او د دې په وقایه کې مهم رول لوبوي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د تاسو څخه.
سلامت دی، مننه. خیر
ډیره مننه کور آباد، خوشاله اوسئ. مننه کومه ډاکټر صاحبانو نه چې په خبرونه کې موږ سره همکاري وکړله. ګرانو دوستانو، له تاسو څخه هم مننه کومه چې د خبرونه تر دې دمه مو زمونږه مالتیا وکړه، خبرونه کې مو برخه واخیستله. په دې هیله چې موږ او تاسو د خدای پاک ټول په خپل امن کې وساتي. نو دا د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه چې تاسو ته وړاندې شوه. تر بلې خبرونه خوشاله و، خوشاله ژوند ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.